په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې دا پروګرام زما همکاران د کابل سټوډیو څخه درته وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام واوري، زه فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پوسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې داسې کره اسناد وړاندې کړي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیول سوي دي او چینایي چارواکي وایي د هغه ضربستري روغتون چارې بشپړې شوې چې د کورونا وایروس تخته کسانو د درملنې لپاره جوړ شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې داسې کره اسناد وړاندې کړي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. امریکایي چارواکي او طالبان لا هم هغه توافق ته نه دي رسیدلي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته لار هواریږي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له طالبانو سره دا توافق نږدې سوی، خو تر اوسه دې کار ته د نه رسیدو دلیل یې دا وشد چې په خبره یې طالبان تر اوسه نه دي توانیدلې د سولې په برخه کې خپل جدیت ثابت کړي. پومپیو وویل موږ د سولې او پخلاینې پر یوه پلان کار کوو چې د توافق د متن جمله بندۍ سمې وي. د مایک پومپیو دا څرګندونې 2 ورځې وروسته لاغه کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو نوموړي پرته له دې چې کوم وخت وټاکي هیله وښوده چې له وسلوالو طالبانو سره به یو توافق ته ورسیږي. بلور ته بیا د افغانستان حکومت د سولې خبرو لپاره وړاندې اوربند مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیان نن د سولې لپاره د بشپړ اوربان پر بل کېدو ټینګار کړی دی. استرالیا په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خپل شاوخوا سل سرتیری بیرته ورغواړي. د استرالیا د دفاع مجلې نن لیکلي وروسته لاغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی، دغه استرالیایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته غوښتل کیږي. مجله د استرالیا د دفاع وزیر لیندا رینولدز له قبل لیکي چې دغه ځواکونه د افغانستان د یو مدرن امنیتي او دفاعي ځواک په پرمختیا کې رول درلود. میرمن رینولدز له خپل سرتیرو په مننې ویلي چې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې به د استرالیا وند لا هم دوام لري. د لوګر امنیتي چارواکي وايي د پولیسو د ځنګړو ځواکونو د پولیسو د ځنګړو ځواکونو د دی ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیولې دي. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زین سهار ازادي راډیو ته وویل
یو تن ملا نور رحمان نومیږي چې د ترهګرو طالبانو د شل کسیزې ډلې مشري په غاړه درلود. بل د دې ډلې د یو ګروپ مرستیال دی.
د شغل احمد زی په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې هم د پولیسو لاسته ورغلې دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د پامیر 212 قلو اردوی په کندز ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. دغه قلو اردو په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره سوې راغلي د یادو عملیاتو په ترڅ کې د یک شمې په ورځ د کندز ښار د باغ شرکت په نوم سیمه کې څلور وسلوال طالبان هم وژل شوي دي او 2 حلقې ماینونه کشف او شنډ شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لشت لژو وغړي پر یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل شوی دی. د پولیسو په خبره دغه هوان د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلوالو لخوا توغول شوی و. د پولیسو یو محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوی څلور ماشومان، دوی ښځې او یو سړی وژل شوی او څلور نور ملکیان ټپیان دي. باجوړ ایجنسي یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده، که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلوالو تصفیه کړې، خو په دغه ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. چې چینایي چارواکي وایي د هغه ضربستریز روغتون چارې بشپړې سوي چې د کورونا وایروس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ سو. دا په داسې حال کې ده چې په دې ویروس له کبله د مړه سوو کسانو شمیر 322 کسانو ته ورسېد. د نن ورځې خپرو سوو ارقامو له مخې په چین کې دننه او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1300 کسانو ته رسېدلی دی. دغه ځانګړی ضربستریز روغتون د هوبی ولایت په ووهان ښار کې د 10 ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله یو بل روغتون هم چې 1500 بسترونه به ولري د جوړېدو په حال کې دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وویل چې ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قربانۍ لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی خو نه دی منلی. د اوکراین دغه الوتکه د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکوره سوه. د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زیلینسکی په ټلویزیوني وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کېږي خو دی د قربانیانو کورنیو ته د نور غرامت غوښتنه کوي. دا تر دې مهاله د افغانستان ان او نړۍ مهم خبرونه اوس به هم د مخکښو شوو پروګرام زما همکار نوریا جبار خل وړاندې کړي.
مخکخه خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. بیا هم د مخکخي خزي په خبرونه کې ز وګم جبر خل ستاسي په درنه خدمت کیم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خپل خوخي خبرونه د پیریدو په تمه به اوسئ. درنو دوستانو تاسو هم همدا اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. خو مخکې د دینه چې اړیکه ونیسئ زبا تاسو ته د خبرونه میلمنه در معرفي کوم. موږ سره استودیو کې اغلی انار کلی هنریار د هندو او سیک هی وادوالو استازی په مشرانو جرګه کې میلمنه ده. که تاسو وکولی شي چې زنګ مروخ شي نو لدی سره به مو خبري وشي او دا به تاسو پوښتنو ته جواب وي. زه به تاسو ته ټلیفون شمیرې وایم. زمګ د ټلیفون شمیرې دی 0999 45 30 او بل شمیره مو ده 0978 225 55. تاسو هم دا اوس کولی شي چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اغلی انار کلی هنری خبرونه ته خره خلاص
مننه دلوی او بخون کې خدای په نامه سلامونه نیک هیلی تاسو ته وګم جان ډیرو قدرمنو تخنیکی او نشراتی همکاران تم داسې د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې تر دې دمه پورې ورځ د ټولو هیوادوالو ورځ په خیر وي.
اها ډیره زیاته مننه. اغلی انارکلی کپسر کرا شو استاسی بیا زل پیژندل وی تازه کتی تاسی خو ټول پیژنی خو یو زل بیا دوستانو ته انارکلی هنریار ور معرفي کوي چې لکم زینې فایل وکړ او کوم ځای کې اوس موقعیت لري.
مننه. البته طبعا جوان دیر غلری یعنی پښوان کې هم ډېر انسان کول شي ډېر لاسته راوړنې ولري ډېر ستونزې سره مخامخ شي او بل اخر یو ځای ته ورسیږي. خب زه حوال زما مسلک د غاخو ډاکټر یم. خب ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی او زه اول کار مې شروع شو د بشری خپلواک کمیسیون د ښځو د حقوقو څنګه نه مختلف ولایاتو کې مې کار کړی دی خاصتا مرکز زون و ولایت چې دربار نیسی په دې ولایتونو کې مې کار کړی او زه شپاړسم د دوره پولیسي جرګه کې کاندید وم خو متاسفانه هغه راي چې ضرورت وي ما ترلاسه نه کړی او نشم کولای چې یعنی راشم پولیسي جرګې ته. بیا غینه ورسته زه منتسب شوم د انتصابي سناتور په صفت چې تر اوسه پورې سنا کې یم. لومړی زه د اقتصاد کمیسیون غړی وم تقریبا درې کاله. یو کال د اقتصاد کمیسیون رئیس پاتې شوی یم او هغه نه ورسته تر اوسه پورې چې 8 کاله کېږي سناتور یم د نړیوالو چارو کمیسیون کې غړی یم او دا مې یعنی د کار او هغه مسله وه. خو طبعا یعنی زما اول نه زه علاقه مې نه درلود چې سیاست ته راشم. خو کله کله د انسان یو شی نه غواړي لیکن د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې اصلا انسان فکر نه کوي. زه ما علاقه لره چې اول له هر څه نه باید پیلوټ شم. خو خیر زمونږ ټولنه دا یعنی ځینې ستونزې دي چې انسان نشي کولی ځینې خپل خاصتا انجونې چې خپل هغه اساسي خاص د هغې ته ورسیږي. خو په دویم بخش باندې کله چې ما غاښو ډاکټره شوم لیکن بیا هم رسما کار مې ونه کړ. یو مسئله ته اشاره کوم چې په افغانستان کې خاصتا شاید شرقي وادونه کې او خاصتا په افغانستان کې یو جلی یا یو خزه چې یو ځای ته رسیږي حتما ضروری ده چې د نارینه او حمایت ولري د کورنۍ، خو هغه پلار ده، خو هغه ورور ده، خو هغه میړه ده، خو بیا هم په هر څه باید د دوی ملاتړ ولري او قدم قدم کله چې د دوی ملاتړ وي انسان کولی شي یو ځای ته ورسیږي. زه د ازادي د راډیو له لارې خپل مور او پلار نه د زړه د کومې نه مننه کوم چې واقعا دوی جدي مبارزه یې وکړه تر څو نن چې زه انارکلی یم، یعنی د انارکلی نوم سره زمونږ ډېره افغانان آشنایی لري، یعنی زما د پلار او مور د برکته وه. واقعا دوی مبارزه وکړه. زه هم طبعا که زه سکی یم، افغانی سکیم، لیکن زه هم د هر یعنی مونږ هم چې د هر ساحې نه یو د هغې د موی د رسوم ورناتو د تاثیر لاندې یو. اصلا د خو زه خو وایم زه د افغانستان یم، ماته هیڅ فرق نه لري، خو په هر صورت باندې بیا هم یو ولایت پورې اړه نیسو. زه د اصلا پلار مې د خوست ده، مور مې د پکتیا ده، او زه په خپله کابل کې زیږیدلی یم خو په هر صورت د خوست سیل کېږم. لیکن مونږ هم د داسې کورنۍ نه وو چې لومړی کسان یو یا لومړی انجونې یو زمونږ د کورنۍ نه چې مونږ درس وویل تر دې ځایه پورې ورسېدو. ډېر ممانعتونه وو کله چې مونږ ډېر په سختي ښوونځی وویل، د دې په خاطر چې همیشه مور او پلار مې د خپلوانو لخوا د فشار لاندې وو چې تاسو اجازه ورنکئ درس وایي، حداقل سواد زده کړئ. کله چې دولسم نه فارغ شو، دولسم نه فارغ شو نور عالی تحصیلات ته ضرورت نری، دا هغه مسائل وو. خو ما خوشبختانه خپل پلار مرسته سره یو ځای ما وشو کولای چې دولس کاله مکتبه پاتې کاله کې وایم، یعنی په یو کال کې دوه صنف مې وویل، او دا زما د پلار د زحمت نه وو. یعنی پلار مې انجینیر ده او یعنی دوی ما سره درس یې یعنی په ژمنۍ کې، یعنی په هر صورت باندې په کل باندې مونږ کورنۍ ملاتړ ته خاصتا پلار هغه ته ضرورت لرو.
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی په کرښه دی، فکر کوم چې دی به تاسو نه کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو ته د برخیل خور او تاسو ملمنه هنریار هرکلی ته سلامونه کوم او تاسو تخنی همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
زه منور خان د نورستان ولایت دوه ولسوال نه تاسو په اړیکه کې.
منور خان د نورستان نه مهرباني وکړئ.
د دغه تاسو ملمنه پښتون لرم چې دا روان مذاکره د طالبانو یا د امریکا د افغانستان دولت دوی څنګه ارزیابي کوي؟ دوی خو فکر کوم یو پیره قطر تم تللی وو، هلته بین الافغاني مذاکره تم دوی شرکت کړی یو پیره، نو دوی څنګه ارزیابي کوي؟ پښتنه مې دغه ده.
سمه ده. منور خان له نورستان څخه مهرباني وکړئ. اغلی انارکلی
مننه وروره. البته یو تعداد ډیر د افغانستان ولایت ملي دلی دي د خپل وطن، خو غواړم نورستان وګورم. واقعا نورستان ډیر ښایسته ځای ده. تاسو اړیکې نه مننه. طبعا مونږ سوله ته ضرورت لرو او سوله زموږ اساسي اړتیا ده، او دا هر پیښه چې کیږي، هر حادثه چې کیږي، هغه هیوادوال لاسه ورکوو، یعنی مونږ ته ډیر سخت تمامیږي. نن مونږ آرام دلته ناست یو، لیکن زموږ ځوانان هغه قرباني ورکوي په دا سخت ژمی کې په سنگرونو کې پروت دي، او د دې په خاطر چې مونږ آرام او سا ژوند ولرو. یعنی دا هغه قربانیان دي چې په جنگ کې مونږ ورکړي دي او ورکوو. سوله ته ضرورت لرو، لیکن سوله یو اوږدمهاله پروسه ده. که مونږ وغواړو تلپاتې سولې ته او سراسري سولې ته ورسیږو، دا وخت نیسي. افغانستان مخکې د دینه هم یو وار سوله پروسه تجربه کړې، لیکن یو ناکامه پروسه وه. نن چې مونږ د ډیر جنگ او د دې شاهدان یو، د هغې یو ناکامه پروسه عواقب وچو نه نیګورو. د دې په خاطر زه خو د دې طرفدار وم او یمه چې کله چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو ترمنځ ده، یو ځای د افغانانو مذاکره هم باید شروع شوې، یعنی یو ځای مخې ته تلو. خو په هر صورت باندې یو نیم کال د دې نه ډېر کېږي چې متحده ایالات د طالبانو سره مذاکره لري او یو خاصه نتیجې ته تر اوسه نه یو رسیده، یعنی دوی نه دی رسیدلی چې هغې نه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي. یو مسلې ته اشاره کوم چې اوربند یا دزبند یا تشبس چورته وایو، دا یو اساسي مسله ده د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره. کله چې طالبان وایو چې د تاوتریخوالي کموالی، زه فکر کوم چې دا کومه نتیجه نه ورکوي. یعنی که مخکې لاس کسه مړه کېدل، دې نه وروسته به پنځه یا شپږ مړه کېږي. یعنی که مخکې لوی ښارونو کې ډېر حادثه کېدل، اوس په لرو پرتو سیمو په ولسوالیو کې دا به وشي. کله چې موږ په قطر کې وو او د غزنی پیښه وشوه، هلته د ښوونځي ماشومان ټپیان شول او وژل شول. یعنی هلته موږ خو کله چې جلسه کې وو مستقیم نیټ سره او هغه سره میډیا سره په اړیکې کې نه وو، هر شی بند و. کله چې موږ جلسه نه ووتو په وقفه کې او موږ ولید داسې حادثه شوی، موږ ټول هلته خپل عکس العمل وښود، لیکن ډیر موږ باندې منفي اثر درلود چې موږ دلته ناست یو او غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، د سولې لپاره هلې ځلې کوو او هلته حادثات کېږي او زموږ ماشومان تنکی ماشومان د دې قربانیان کېږي. خو په هر صورت باندې دا چې د افغانستان خلک او حکومت دې ته ژمن دي چې سوله راشي په افغانستان کې، دا مهم ده. او کله چې جنگ د افغانستان د حکومت مسله و، یعنی کله چې جنگ جریان لري، سوله هم د افغانستان د حکومت مسولیت ده. طبعاً چې په دې کې باید مختلف اړخونه سمول لري، سیاسیون، احزاب، لیکن د دې مالکیت او رهبری باید د افغانستان د حکومت وي. او موږ هم غواړو چې زر تر زر د افغانانو بین الافغانی مذاکرات د پیل شي، تر څو موږ هغه ارمانونه چې لرو چې سولې ته ورسیږو. یعنی زه غواړم چې بې له کوم حراس او هغه باندې ډېر په اسانۍ په موټر لاړ شم نورستان ته، لاړ شم نورو ولایاتو ته، د قندار، د اروزګان لرو پرتو سیمو ته لاړ شم، خپل هیوادوارو سره وګورم. یعنی زه هغه یو تصور کوم چې باید هغه وخت مونږ ورسیږو چې بېله هیره، بېله کوم ډار، مونږ وکولای شو چې مختلف ځایونو ته لاړ شو.
ډیر ښه. اغلی انارکلی، تاسو په خپلو خبرو کې د ستونزو یادونه وکړله چې تاسو هم چې څو پورې د غزې ته رسېدلې یاستئ، ستونزې مو ګاللې دي. له تاسو نه به دا وپوښتم چې کومې ستونزې چې ستاسو لار په لاره پرتې وې، نو دغه ستونزې اوس هم زموږ اهل حنوت نجونې لري که څنګه؟ دا به وروسته ځواب کوي، اوس به ورشو اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کې وصل ته تاسو مې ونه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
نه کابل مې اړیکه نیولې، دلته ملمنې ته دوه سوال لرم.
اها.
دومره سوال دا چې دا د هندو سکت طبقه په ټولنه کې د شمیر څنګه سره مخامخ وي؟ دې به هغه مشکلات سره نه مخامخ یو دا؟
اها.
ابل دا نه مې سوال د بخښنې سره چې دې خو مسلمان شي، مسلمان نه یې هغه نه لري دا چې مسلمان شي.
تاسو بیخ ډیر شخصي خبرو تر ازي د مو زنګړی کړی د دې لوست د دې پرمختګونو ته وخت باور کو. اغلی انارکلیته مهرباني وکي.
مننه وروره استا ساری کنه کز صحیح پوه شوم چې تاسو ول هندوان او سکانډي ستونزې لري، ایسه لرم یا نه لرم، چې د وګمجان سوال هم عین شی او تابن. کله چې موږ وایو استونزه سره مبارزه کړې، یو ځای ته رسیدلې وي، دا استونزه طبعا انجونې مختلف استونزه تجربه کوي، خو هغه تبعیزي مسائل، یعنی مذهبي تبعیضات په ټولنه کې واقعا یو لوی استونزه موجوده و او اوس هم ده. او زه چې د پارلمان غړی یم، داسې نه ده چې زه داسې تبعیضونو سره مخامخ کېږم، نه. خو لیکن مونږ باید هغه ټولنه یو چې څلوېښت کاله جګړې شوې دي، خلک د سواد یا تحصیل نه، یعنی زموږ ځینې ډېر هیوادوال برخوردار نه دي او جنگ منفي اثر درلود. طبعا دا هغه مسایل دي چې مونږ باید مبارزې سره مخې ته لاړ شو، یو ورځ یوه ټولنه ولرو چې هغه تبعیض نه وي. تاسو دویم سوال دا زموایم چې دا بالکل شخصي سوال ده او خواته مونږ باید ټول افغانان یو، دا چې ساقیده لرو په کوم دین او مذهب یو دا زمونږ شخصي مسائل دي، مونږ شخصي خپل عقایدو باندې یو، او دا چې ټول افغانان یو باید په ټولنه کې بېل تبعیض ژوند وکړو او ټول د انسان په صفت وپیژنو. ما ته لوی مذهب انسانیت ده، او دا زما د ژوند په اولویت کې ده. او کله چې څوک یعنی اول مونږ انسانان یو، هغې نه وروسته بیا مونږ په فرقو باندې، په مذهبونو باندې، په ادیانو باندې تقسیمیږي. خو په هر صورت باندې زه هیڅکله ما هیڅکله نه دي غوښتي چې زما شخصي عقاید زما په ټولنیز او رسمي ژوند باندې تاثیر ولري. یا زما شخصي مسله ده، ما پورې اړه لري. مننه.
بله، له تاسو نه هم مننه. یو بل اورېدونکی هم په کرښه لرو، دی به هم راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. ستاسو نوم څه دی؟
شیرخان یم، د هرات.
شیرخان له هرات څخه مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ ښاغلی شیرخان، موږ سره اورئ؟ بله، د اړیکه پرې شوله. را به شو بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بله، فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه ده او دی زموږ غږ نه اوري. پرې بګدو اورېدونکی لکه د یوه سوال ځواب نه وروسته به راواخلو. هغه دا چې تاسې داسې په ځانګړې توګه ونه ویلې، مثلا په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې ښځې له ډول ډول کلتوري او فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي چې دوی مثلا تعلیم شرم ګڼي، د نجلۍ په خپله خواښه باندې واده کول شرم ګڼي. آیا سیک او هندو نجونې هم له دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
متاسفانه چې یو اساسي ستونزه چې موږ لرو همدا ستونزه ده چې تر اوسه پورې یعنی هندوان سکان هم یعنی موږ هم د دې ټولنې یو، یعنی د هر ولایت چې یو د هغې کلتور، رسوم، عنعنات، څه ښه رسم و رواج ده، څه ناوړه دودونه او رسم و رواجونه دي، قربانیان یو. زموږ نجونې اوس هم د کورنۍ له خوا ورته اجازه ورکول کېږي نه چې درس وایي، تحصیل وکړي تر یو سو پورې، یعنی تر دریم صنف پورې او خپل هغه دینی تعلیمات کوي، او خواته که دریم صنف پورې رسمي مکتب ویل ویل هغې نه وروسته اجازه نه لري. ودونه په کم عمر سن کې واقعا دا یو لویه ستونزه ده. کله چې موږ وایو چې جبري ودونه، جبری ودونه هغه ودونه ته ویل کیږي چې یو څوک یو خپل قانوني سن ته رسیږي او واده پر رضایت نه وي، یعنی جبران واده کیږي. او کله چې یو څوک قانوني سن ته نه رسیږي او تابعه نه که څوک چې قانوني سن ته نه دی رسیدلی او د هغه واده کیږي، تابعه د جبری نه یو څو لوړ ورته ویل کیږي چې هم جبری په خو خیتابه واضح خبره ده چې نه ده. او امدی استونز متاسفانه قربانیان یو. او یو جلی کله چې دیار لاسکلن
درنو دوستانو، زمک په نشراتو کې وقفه راغله د تخنیکی ستونزې له کبله. وربشو یو اوریدونکی برا وخلو چې څوک پکرخه دی. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام علیکم. بلے فکر کوم چې اړیکه یې نه روخ کیږي، اړیکه به بیا را واخلو. مهرباني وکړئ د پوښتنې ځواب به واورئ.
مننه. البته کله چې مونږ د پارلمان غړي کیږو او ملي شورا ولته ویل کیږي یا شورای ملي، ملي شورا یعنی څوک چې د ملي شورا استازي کې د افغانستان د ټول خلک استازي ده، او پرته بیل تبعیض نه قومي نژادي مذهبي دینی، او خواته دا هغه نه ده چې یو وکیل یا یو سند زخه انتصابي هم. په هر صورت هغه کسان چې انتخابي هم دي چې کوم هیوادوال هغوی ته رایه ورکړی یا نه دی ورکړی، دا مسؤول ده د خلکو استازیتوب د هر ولایت نه او د ملي په سطحه د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب هغه لري. خو خاصتاً بیا کله چې مونږ په ولایت او په بخشونو تقسیمیږو، د دې په خاطر چې باید خپل بخش کې ډیر مفید واقع شو او کار وکړو. ما مخکې د دینم چې زه سنا ته راشم، زما تلاش کوشش همدا و چې زمونږ نجونې باید درس ووایي، هغه کم سن وادونه باید بند شي، یو جلای باید یو خپل قانوني سن ته ورسیږي وادو کې چې تر څو د ژوند په هر مسایلو باندې پوشي. زینې هغه په افغانستان کې زینې مشترک ژوند ډېر ناکامي سره مخامخ کیږي، همدا مسله ده چې یا جلی قانوني سن ته نوي رسیدلې یا دواړه نوي رسیدلې یا واده جبري. خود سابن قوانین په جبري وادونو کې خپل حکم لري. په هر صورت باندې دا د کورنۍ شیرازه له منځه ځي او دا کورنۍ د ناکامي سره مخامخ کیږي. زما کوشش تلاش تر اوسه پورې، ګرچې ژوند یو مبارزه ده و یو میګک مورچه چورته وایي که اشتباه ونیم په پښتو باندې، میګای سلویخ پر وارزی په دیوال باندې او غورځیږي، لیکن خپل د یو دواغه په خواړه په خاطر سلویخ د چیزی او غورځیږي د تلاش مبارزه کوي چې خپل خواړه لاسته راوړي. ژوند همداسې مبارزه ده. اول وختونو کې ما داسې فکر کاوه چې شاید ولې یو مثبت نتیجې ته زر نه رسیږم، لیکن په دې باندې پوه شوم چې ناوړه دودونو او رسم رواجونو سره مبارزه ساده نه ده، وخت نیسي او نه باید انسان مایوس شي او خپل هغه توان او انرژي چې لري باید په دې لاره کې مصرف کړي. ما خپل جدي کوشش تلاش کړی او کوم یوازې د نجونو نه، مونږ یو مشکل چې لرو متاسفانه زمونږ هلکان هم ښوونځي ته یو وخت پورې درس وایي، بیا هغې نه وروسته اجازه نه لري. د دې په خاطر دا باید لاړ شي خپل هغه پلار عرفه چې هر څه ده، یا ټوټی خرڅوي، یا دا چې د یونانی طبابت دکان لري د هغې مسلک سره عرفه زده کې، یعنی ښوونځی ته یې نه پرېږدي. ګرچې طبعا مونږ یو ستونزه چې لرو، ما مخکې اشاره وکړه چې ټولنیز تبعیضات دي، دلایل مې وویل تکراروم نه، لیکن دا ټولنیز تبعیضات زمونږ په ژوند کې اثر درلود. یو خو ممانعت اغه ناوړه دودونه او رسم رواجونه د کورنۍ لخوا دي، بل دا چې اغه تبعیضونه چې موجود دي، ځینې ځوانان چې اوس بې سواد پاتې دي، او یعنی کله چې یو ماشوم د کور نه ووزي، یعنی مخکې کور نه تله ښوونځي ته، سینجونې سالکان په لاره کې مختلف تبعیض چې وقفه راتلو یا تفریح ورته وایي، اغه پاخې کې هم دوی تبعیضات سره مخامخې ده. او سکان د ظاهري لحاظ نه یو څه تفاوت دي، هلکان وختان لري، د دوی د وختان نه کش کېده وهل ټکول، دا هغه مسایل دي چې متاسفانه ورسره مخامخ وو او یو. خو اوس یو خبره دا ده چې البته زه د معرف وزارت نه مننه کوم چې همیشه ما وشو کولی چې دوه ښوونځی یو په کابل یو په جلال آباد کې، چې دا ښوونځی دولتي ده، خصوصي نه ده، لیکن خصوصي د اندوان او سکانو ماشومانو ته دي، او دا ښوونځی متوسطه لار ده. ګرچې دا ښوونځی هغه معیار نه پوره کوي چې یو او ابتدایا خوانځي ولرو، لیکن معرف وزارت هغه مثبت تبعیض نه کار اخیستی ده چې په هر صورت باندې باید د ماشومان د تعلیم نه محروم نه شي. زه یې سردار نه یم چې مونږ علیحده خوانځي ولرو د ماشومان لپاره، لیکن کله چې مونږ د یو حق نه شاته پاتې کیږو محروم
مېرمنه پوښتنه زه دا لرم چې دا د رسم او رواج دغه څرګنده چې دې اړه معلومات راکړي.
اها سمه ده، خو دا هم د افغانستان طبیعت لري، د افغانستان دم دی هیواد ده، نو خو طبعا تاسو خپله مهرباني
تاسو وروره یو ډېر ښه سوال مو پوښتنه وکړه او تاسو نه مننه چې تاسو خبرونه اورئ. سوال مو ډېر ښه ده، یعنی سات سات کینو چې تر څو ټول رسم رواجونو په هکله زه معلومات درکم. او دا ډېر به وخت گیر وي، لیکن یو زه به د واده پر رسم رواج باندې یو اشاره وکم. مخکې د دې نه چې زه دې سوال ته لاړ شم، اول باید خپل هویت وپېژنم هیوادوال ته چې زه افغانه یم. طبیعت نه اخیستی وي او خپل خاوره راته ډیر سخت ګران ده، او ډیر سخته مینه لرم او همدې خاورې کې باید خاوره شم. د واده رسم رواج طبعا د واده کې رضایت د مذهبي لحاظ نه شرط ده. کله چې رضایت نه وي هغه عقد څرنګه چې اسلام وایي او مدني قانون په افغانستان کې یو باطل عقد ده. رازو هغه رسم رواج دینی لحاظ نه، یو جلی خپل کورنۍ کې دومره حق لري چې ورور لري، څومره چې اقتصادي توان په لار لري هغه مساویانه خپل زوی او لور باندې تقسیموي. فرض مثال که یو جریب ځمکه لري، نیم جریب دوه اولاد لري، یو لور ده یو زوی ده، نیم جریب د زوی ده نیم د لور ده. همداسې په واده کې کله چې واده کیږي دغه حق څه چې پلار باندې لري خپل لور ته ورکوي، او خواته د واده مصارف چې یو ډېر هغه مسله ده. زه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه د ډېر مصارف طرفدار نه یم، او دا واقعا ډېر ناوړه دود او رسم رواج، خو متاسفانه اوس زموږ په هیواد کې د هغې نه مونږ پیروي کوو. خو کله چې د واده مصارف ده، یو پلار څومره مصرف چې خپل زوی باندې کوي په واده کې پلور باندې کوي، یعنی هیڅ کله داسې نه ده چې د ناوی د کورنۍ لخوا د هلک کورنۍ ته وویل شي چې دومره خرڅ راوړی د واده مصارف دومره، یعنی مساویانه په دې هغه کې کوي.
اوس به اورېدونکي اړیکه ونیسي چې تاسو واده کړی کنه. مهرباني.
البته نه، او که یو خبره وکم چې د تصمیم نه لرم.
ور بشو یو اوریدون که براو اخلو چیت سوگ ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
استاسی نوم چه ده او دکم زینا مواری کنی ولی؟
رواني تاریخ نوم ده ننگرار ولایت نتماس که اخبال خیو ملمانم خواد خیرت ده دارکی.
خیر و خیریت ده استاسی دروختی و سلامتی ها پهیل میرمانی وکی رات ده ویش چی چپختن لره ایل اغلی انارکلی هنریار چخه؟
اغیر خدا پختن لرو چی سعید نور خدان معریفی کو خو ماجی تنگ ده ده
بله؟ اړی کې قات شله پښتنه مو یې هیڅ وانه خسته چې څه یې ویل یو بل اوریدونکو برا واخلو د هم فکر خده. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر څنګه یې؟
په خیر
سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مړی کني ولی؟
زما نوم ډاکټر محمد سلیم دی، د کندهار ولایت نه.
اها میرا بنی وکی ڈاکٹر صاحب
ا دیشم دا منیت او چکه موضوع تاس موضوع شتا موضوع د خصوصا جدي د اشتراک کړی دی په خبرو کې یا د سولی په اړه کې نو دا یو څه سوالونه ما ته پیدا و چې د مېرمې څخه پوښتنه وکړم یو خاطره باندې درته وایم چې دا وایي زه تصمیم نه لرم د واده په هکله شته وایي دا چې دی چې څوک پوښتنه درسه وکړي په دا باره کې ښه یو وخت د معلمې نه څه یو خورکۍ فارغه وه تقریبا 15 کلنه 16 کلنه وه ما د یو سیمینار په سټر باندې راغلی وه ما ورته ویلی چې ته واده چې کړی دي که یا وایي یا ما زه تر اوسه پورې مې زخمې نه دی خوښته وي زه دې خو به په چا په اصلاح باندې داسې یو خپل رسم و رواج به یې ما وایي ول چې څوک نه دی خوښ شوی وایي ولا که بس تر اوسه پورې دغسې ګرځم څوک نه دی خوښ شوی مال به دا 15 کاله چې څوک نه زه خوښ خدای خبر چې بیا بس کله کېږي نو پوښتنه مې دغه پوښتنه وله پوښتنه مې داسې پوښتنه وه چې د دې رسم و رواج رښتیا هم هغه شخصي پوښتنې دغسې یو مثال لري لکه زموږ طبابت چې وازی هدف یې جوړتیا ده هغه که مسلمان یې که کافر یې هر څوک چې نو خپل کویدات یې خپل ځان ته دي نو د سولې په نظر باندې دوی څنګه ارزیابي کوي او دغه سولې چې مجبوري او
ډاکټر صاحب د سولې په اړه یې خبرې هم وکړلې خو دا د مخکښې ښځې خپرونه ده دې کې موږ د دې په ژوندانه باندې خبرې کوو په تحصیل باندې په لاسته راوړنو باندې او همداراز په دې باندې خبرې کوو چې دا په راتلونکي کې څه پلانونه لري
لازم دغه چې دغه پوښتنې ته هم چې ایا دې د خپل مسلک ته چې مسلک یې طبابت وو هغه ته ولې کار نه وکړه ولې د مدیریت غوندې اغه څه ته ادامه ورکړ نو شبه دا وایي چې خپل کار پر مخ بیرولې وایي دا یو پوښتنه را سره پاته و
اها
زموږ مسلک دی مسلکان نو هم څه خبره به دا وایي چې په هغه کې ډېر پرمختګونه کړي والی او هغه هم د خدمات یو لاره ده
د ستاسې نظر دی تاسې ته به ځواب وایي اغلې انارکلی ډېره زیاته مننه مهرباني
ډېره مننه ډاکټر صاحب اول خو ډېر د خندانه ډک خبره مو کړه سمه ده شاید نظرونه متفاوت دي کله چې یو څوک خپل ژوند کې تصمیم نه لري او تصمیم چې نه وینو طبعا واضح خبر ده څوک فکر نه کوي چې چا سره به واده وکړي چا سره ونه کړي څه معیارات لري کله چې تصمیم نه وي معیارات هم د نظر وړ نه ده بل مسله تاسو واقعا دقیق مسلې ته اشاره وکړه چې د هر لارې نه وي باید خدمت وکړو ما مخکې وګمه جان ته ویل په د خبرونې په شروع کې کله کله ناکله د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې انسان فکر نه کوي یعنی ما فکر نه کوو چې زه د یو بشري حقونو فعال شم او بل اخره سیاست کې داخله شم یعنی دا هغه و چې زما د ژوند مسیر تغییر ورک خو په هر صورت باندې زمون مسئولیت دا او خاصتا مونږ تاسو چې د سپین چپن خاوندان یو زمون زړونه هم باید یعنی کله چې مونږ سیاست کې هم یو همداسې یو چې زړه مونږ هم سپین ده او پرته له تبعیض نه کار کو او سرنګ چې ډاکټر ته دوست او دشمن مطرح نه ده. همداسې ما هم فکر وکړ چې زه هم زما یوازینی اولویت کاری دا ده چې زه خپل د تبعیض قرباني یم او ژوند په مختلف عرصو کې مې تبعیض تجربه کړی، کله ډیر منفی اغیز زما په ژوند کې درلود، رواني ستونزو سره مخامخ شوی یم، اوس خود مبارزه لاره مې غوره کړی. د دې په خاطر زوقتی شوی نه یم، لیکن غواړم د دې ناوړه مسله چې تبعیض ده باید جدي مبارزه وکم، تر څو یو ورځ ټولنه ولرو چې بېله تبعیض وي او یو بل ته صرف د افغان په صفت وګورو.
بله ډېر بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. بله السلام علیکم. دغه دی اوس مو اړیکه پرې کوله که غږ دې نه وای ایستلی. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ عبدالحی محمدي په خیر راغلی. مهرباني
وګمځان دې دې ته وګیلان نو څه مخسران دې خپل مزاج دې خپل مزاج دې ویله او چې پلار یې جریم ځکه ول لري یو نیم جریده د لور نیم د زیده. یا اسلام کې چې دوا جریم ځکه پلار ول لري یو دې یو زیده چې دې یو جریم.
ډیر ښه ډیر ښه مهرباني. اړیکه یې پرې شوله متاسفانه. فکر کوم چې موضوع یې بلې خواته یوړله. موږ په دینی مسایلو باندې خبرې نه کوو. موږ دلته راغلی یو چې د اغلی انارکلی هنریار په ژوندانه پرمختګونو او زده کړې باندې خبرې وکړو. یو بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
انارکلی ته وړاندې کوم.
مننه وروره. وعلیکم السلام.
نو مراته وایست
توریالی ما د جلال آباد د ښار نه.
توریالی مهرباني وکړئ.
او دغه د زما یو دوه پوښتنې دي کنه. یو پوښتنه د پارلمان باره کې ده. دا خو د دواړو دورو کې وه، هغه مخکینی پارلمان او اوسنی پارلمان. یو دا وایي چې دا څه فرق وایده لري د استازو په حساب باندې چې مخکینی ښه وکړه اوسنی ښه دی او کم یو کار ډیر کوي کنه. اوس دا دواړو کې موجوده وه. او بل دا دی چې دا فامیل کې څو کسان دي، فامیل د څو کسانو نه جوړ دی.
سمه ده. د پارلمان پوښتنه به بیا وروسته ځواب کړي. کره شو دویمې پوښتنې ته.
خیر ده، زه به یو ځواب ووایم چې دا ورور ماغه پاتې نه شي.
مهرباني
مهرباني وکړئ چې زه قضاوت وکړم. قضاوت تاسو سره ده، مونږ خو نه یو، تاسو باندې مونږ ګورئ. لیکن سل فیصد هم زه د پارلمان د ټولو غړو کارونو تاییدوم نه او ردولی هم نشم. ستاسو پارلمان کې ستاسو پاک پر کار وکیلان هم شته چې ډیر کار کوي او خپل خلکو ته کار کوي. او داسې وکیلان هم شاید شته چې اوس چې مونږ کله چې ژمنۍ تعطیلاتو کې یو د هیواد نه بهر خپل هغه ته لاړی. په هر صورت باندې یعنی په هر ارګان کې ښه خلک مشته، کاري خلک مشته او داسې خلک مشته چې یعنی ښه استازیتوب هم نه کوي. لیکن بیا هم تاسو باید چې د پارلمان نه باندې قضاوت وکړي. بله سوال دا و چې مونږ شکر مور او پلار مې ده او زه ډیر خوشبخته یم چې د دوی د سیوري لاندې یم. زما د پرمختګونو باعث زما پلار او مور ده او زه بیا هم مکررن د دوی لاس د راډیو له لارې نه البته دل رانه د دوی لاس مچی کوم او دونه منندویم. ما سره درې خویندې او دوه ورونه. یو خور یو ورور مې واده ده.
اها ډیر ښه. اغلی انارکلی بیا به هم راشو ستاسې کاري ژوندانه ته. تاسې په بشري حقونو کې دنده ترسره کوله چې تاسې به له ډول ډول پیښو سره مخ شوي یاستئ. که د هغو پیښو لاملونه راته ووایاست چې ښځې ولې په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي؟
مننه. البته مختلف پیښې مې لیدلې چې دا پیښې البته کله ناکله نه شاید ډیر وخت ما باندې منفی اثر درلود. د دې په خاطر چې هر څه چې وي انسان څومره چې یعنی ځان تکړه او یعنی ځان قوي احساس کی، لیکن کله ناکله داسې پیښې داسې حقایقونه انسان باندې تاثیر کوي او انسان فکر کوي چې هغه موقع ډیر ضعیفه شوی. مختلف قضیه ملی دلی، مختلف پیخ ملی دلی، د ځان سوځول نشرو، ځان وژنې شروع، وهل تکول نشرو، مختلف پیخ. لیکن یو مسله زمونږ په هیواد کې د کله چې مونږ وایي تاوتریخوالی، د فتن یو څه د خلکو په ذهن کې راځي، مخی شین وي، لاس مات وي او پښه مات وي، تاوتریخوالی ده. لیکن نه، یوازې یو متل په دری کې لرو، وایي زخم شمشیر علاج دارد، زخم زبان نه.
بله،
هغه تاوتریخوالی چې مونږ روزمره تجربه کوو، ځینې هغه مسائل دي شاید مقابل طرف فکر کوي چې اصلا یو عادي مسله ده، لیکن هغه چې رواني لحاظ زمونږ باندې څه اثر لري مونږ پوهیږو. هغه تاوتریخوالی چې زمونږ روزمره برخورد کې ده، زمونږ د خبرو نه ترلاسه کیږي، او چا سره یعنی هغه خبرې چې کوو د دې عامل ګرځي چې هغه خبرې یعنی ناوړه خبرې وي، او د مقابل طرف خاصتا ښځې چې ډېر قربانۍ د تاوتریخوالی په افغانستان کې دي، دې سره مخامخ کیږي. خو زه دا فکر کوم چې دغه تاوتریخوالی په هغه تجربه، کاري تجربه چې مونږ دینه لرو، یوازې دا نه ده چې د څو کلونو کې دا تاوتریخوالی دی. تاوتریخوالی مخکې د دین هم موجود بو، لیکن یو دا مسله دا ده چې اوس په افغانستان کې رسنۍ فعال دي، او خاصتا رادیوګانې چې په لرو پرتو سیمو کې خلک ورته لاسرسی لري، او دا زمینه مساعده شوې ده چې یو ښځه کله چې ستونزې سره مخامخیږي، یو قانوني ارګان ته مراجعه وکړي، او تا بناغه پیښې ثبتېږي. پیښې کله چې هغه شو، کله د عمار د تاوتریخوالی لوړ ښیي، کله ټیټ ښیي. خو په هر صورت باندې زه داسې پیښې سره مخامخ شوی یم چې اصلا ما فکر نه کوو چې یو انسان باید دا کار وکړي. کله چې یو ښځه عام شپارس کلن وي، یا واده کیږي، واده هم کوم هغه واده نه، او ډېر جبري واده کیږي، او ماشوم په ناس کې وي، او کلنګ سره وهل خوري، ماشوم هم له منځه ځي، ماشوم هم شپږ میاشتنۍ په ناس کې، او خپل هم شپارس کلنه، او په خپله هم کوما ته ځي. یعنی دا هغه پیښې دي چې که هر پیښه زه ووایم، شاید د دې خپرونې یعنی حوصله هغه وي باندې وي، لیکن ځینې پیښې مونږ ګورو اصلا فکر نه کوو چې یو انسان دغه کار کړی وي. څه چې د انسان تعریف نه، د انساني ژوند کې موجود ده، هغې نه بالکل خارج مسایلو سره مونږ مخامخ شوي یو. خو په هر صورت باندې زه د بشري خپلواک کمیسیون د کورنۍ یوه غړی وم، او یوه غړی یم، او هغه کارونه چې مونږ وکړل او اوس همکاران هغې ته ادامه ورکړي دي، زه فکر کوم چې دا یو ښه نتیجې ته ورسیږي. یوازې د مختلف ارګانونو د تاغ کې لري، مثلا حج او اوقاف وزارت ده، د ښځو چارو وزارت ده، همداسې نورې مؤسسات او خصوصي انجوګانې دي چې په دې هکله کار او فعالیت کوي. دا یو اوږدمهال مبارزې ته، اوږدمهال کار ته ضرورت لري تر څو مونږ دغه پیښې کم کړو. داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ده، په مختلفو هیوادونو کې ده. همیشه ښځې ته په دویم جنس هغه باندې لیدل کیږي، او په مختلفو ټولنو کې مختلف هغو باندې تاوتریخوالی موجود ده، لیکن هغه نویت
پتیار کې مې مزند ید تورست ګواله پات سپینه دیورا ید تورست ګواله پات سپینه دیورا اس پر
ما دکاندار ولید یعنی زه تبعیض نه لرم او ایس کلام دا اوس تاسو سره يم زه دا فکر نه کوم چې تاسو په کوم دین مذهب پورې اړه لري کوم ژبه بس کوي او زه ما ته یو افغان یا استاد احترام لرم ما باندې
درانه
کله چې ما دا نه پوښتنه وکړه دا مې چې ولید ډیر او هلته خو دکانداران ډیر لطف او مهرباني کوي ما ویل تاسو هندو یې که مسلمان یو وردا وکتل وای زه هندی یم انڈین یم واقعا ما فکر وکړم دا خو زما د زړه خبره هم نه ولې وکړم یو عادت ده ما ډېر بده خبره وکړه یعنی دوی ته یوازې دا مهم ده چې دوی انڈین یا هندی دي دا چې هندو ده سکھ ده مسلمان ده عیسائی ده یوازې دوی ته د دوی هیواد مهم ده چې د یو هندی په صفت خپل هیواد ته کار او خدمت وکړي زه غواړم زمونږ ټولنه یو ورځ دې ځای ته ورسیږي چې مونږ دې ته فکر ونه کړو چې پښتون یې تاجک یې هزاره یې ازبک یې هندو یې که مسلمان یې ټول افغانان یې
ها ډېر ښه اغلی انارکلی بیا به هم راشو اوریدونکي بره واخلو بیا به خپله پوښتنه مطرح کړو السلام علیکم
زه سردار محمد تاسې دواړو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم
وعلیکم السلام په خیر راغلی
مهمانی خود اول مور و پلار تا دی خدا اغا دنیا مور کی دا دنیا دی مور کی
احا مننه
منگا وای چه دی خدا پاتی دا غمم دا غشی دا ایت تی نیکی وکی دا که دی پلار تا چه کری و چه درگانی چولی پس هم علا روانی کری
احا
او نازگلی خورکی دی مدار دا خورکی چی رشتیانه انداری سود بارا کی ماویلی دا غجن خون خورکی انسانان که شکر دا او دا غسود خو هم خورکی انسان خورکی نو موږ خو شکر انسانان هم یاستو بیا په انسانانو کې مسلمانان یې شکر د قرآن لرو شریعت لرو خدای لرو اما مشرکه بېخي په کې غلی دی هېڅ په دې کې کوم رول نه ادا کوي او که چېرته تاسې د ګرم په حساب باندې یاستې نو په تمه یاستې ګرم سره په خپله خپل واک ده هغه په واک سر باندې سر نه لري وایي چې زه یمه په دنیا کې موږ ولې دا سوله هغو ته پرېږدو ولې دا خپلو منځو کې نه کینو که موږ یې که طالبان یې کې به نه روغ روغ سوله به وکړو امریکایانو خارجیان به ټول په خپل سر باندې وږي د دې وطن خورې مننه خورېږم مور پلار نه دي
مننه تاسو نه ستاسو لطف نه واقعا هغه هیوادوال چې تماس نیسي راډیو سره سول خبره پو جابه ده مونگ سوم را ده سول تگی یاستو طبعا جنگ هم انسانان که سول هم انسانان راوری ما تا هم ده یو سوال ده چه طالبان هم افغانان دی مونگ کل چه مذاکراتو که ده سول کینو خو خپل افغانانو ساره کینو افغانان سره سوله کو، لیکن طالبان حاضر دي چې بهرنۍ سره کینی خبري مذاکرات وکړي تر څو دوه هغه حاضر نه دي چې افغانان سره کینی او افغانان سره مذاکره پیل کړي. د دې په خاطر تا بنز تاسو خبرې سره موافق یم، سوله یو ضرورت ده او مونږ د سولې تګی یاستو. جنگ نه ډیر جنگ کې مونږ ډیر قرباني ورکړي دي. باور وکئ تاسو چې کله چې زه دا خبره شاید تکراری هم وي، کله چې زه یو رسنیو ته ناستوم او تازه خبر ګورم، کیدای شي هغه تازه خبر یو مثبت خبر وي، خو متاسفانه منفی خبرونه ډیر نشریږي. ما باندې د رواني لحاظ نه دومره بد اثر لري، یعنی زه یو وار لرزیږم، یو وار په ذهن کې مې راځي چې کومه ښځه کونډه شوه، کومه ماشوم بې پلار شو، او کوم پلار خپل اولاد له لاسه ورک، دا ذهن کې مې راځي او څومره کسه تلفات مولره. تر څو خبر نه دی راغلی په یو ډیر لږو ثانیو کې ډیر منفی خبرې زما په ذهن کې ګرځي. همدا هر یو همدا احساس لرو خپل هیواد هیوادوالو په مقابل کې. خیر، د سوله به راشي زه هیله لرم، زه امید لرم، آرزو لرم چې جنگ د انسان یعنی انسانانو له لارې کېږي او سوله هم سوله به راشي. خو یو خبرې ته باید جدي هغه اوسو چې تلپاتې سوله راشي.
بله،
یعنی جګړه د جګړې دوام نه، د سلویښتو کالو جګړو نه ټول هیوادوال ستړي دي. په دې باندې پوهیږم چې طالبان هم ستړي دي، طالبان هم د جګړې نه نور ستړي شوي دي. مونږ هم باید خپل منځ کې کینو او خپل منځ کې خپل ستونزه حل کوو، د حل لارې ته ورسیږو چې خپل هیوادوالو ته د تلپاتې سولې زیره ولرو.
بله، ډیره زیاته مننه آغلې انارکلی. د خبرونې وخت مو ختم دی، کمې شیبې پاتې دي. په لنډو کې کدا راته وایست چې تاسې د ښځو حضور یا د ښځو شتون په سیاست کې په اوس وخت کې افغانستان کې څه ډول ارزوئ؟
مننه. ښځې په دا اتلس کلونو کې، خاصتاً په دا کلونو کې په د سیاست په ډګر حضور کې یعنی ښه نقش درلود. سرنګ چې اساسي افغانستان اساسي قانون کا پارلمان را شو چې هلته 25% ښځې په ولسی جرګه مجلس کې قانون کې راغلي دي، او همداسې په مشرانو جرګې کې حداقل په دا انتصابي هغه کې چې سلور دیرش کسه دي، په دې کې 50% یعنی ولس کسه خزی دی. واقعا دا پخپله یعنی انتخابی هم کولای شي چې راشي، لیکن خو کوټه سیستم نه ده. دا پخپله پرمختګ دم داسې ولسوال، ولایت، خاروال. همدا اوس موږ په میدان وردګ ولایت کې چې یو تقریبا ناامن ولایت ده، یو خاروال خزه لرو. دا پخپله یو پرمختګ ده. په مختلف عرصو کې په د افغانستان سیاسي نمائنده هغه نمائندګي کوي، په بهرنیو هیوادونو کې، په ننه په مختلفو پوستونو کې موجودی، او دا ښه پرمختګ ده. هغه ژمن چې د افغانستان ولسمشر د افغانستان خلکو سره درلود هغه یې عملي کړ، خو کافي نه ده. زمون غوښتنه تلاش دا ده چې مونږ د ټولنې 50% یا هغه د افغانستان هغه عمر چې خپور شوی دی 50% نه یو 0% ډیر یو په ټولنه کې. د دې په خاطر مونږ باید ډیر حضور ولرو په ټولنه کې، په سیاسي بخش کې، په اجتماعي بخش کې، په فرهنګي بخش کې. طبعا په مختلفو عرصو کې، سه فرهنګي ده، اقتصادي ده، اجتماعي ده، سیاسي ده، ښځې حضور هم درلود او با کیفیت حضور، او خز خپل ظرفیتونه خودلې دي چې د ظرفیت خاوندان دي. طبعا کله چې وای تاو تریخواله او زین په دې ان دي، په دې فکر دي چې خز ظرفیت نه لري او نشي کولای چې کار وکي. یعنی دا خز ثابت کړه چې دا کلمه سم نه و، مونږ ظرفیت لرو، زمونږ په ظرفیتونو باندې شک مکوي، مونږ توان لرو، کولای شو چې کار وکړو. پر رسنیو بخش کې یعنی ښځې د خپل ورونو غوندې شجاع دي، او کولای شي چې لرو پرتو ځایونو کې کله چې یو ډېر لوی حادثه، یو انتحاري، یو انفجار کېږي، مونږ ګورو چې خبریالان ښځې په هغه ساحه کې موجود دي. او مونږ څو کاله مخکې د ازادي راډیو هم ځینې کارکوونکي قربانیان درلود چې یو انفجار شو، هغې نه پرته وروسته بیا انفجار شو. په هر صورت باندې کافي نه ده، باید په دې کې ډېر تلاش وشي او د ښځو حضور په مختلفو عرصو کې ډېر شي.
ډیره زیاته مننه اغلی انار کلی چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ترغلی درانو دوستانو له تاسو نه هم مننه کوو تربیا او بلې خبرونه تاسو په مهربانه څښتن تعالی سپرو الله مو ملشه
مننه تاسو